او په دې سندرې سره په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. اوري چې په استرالیا کې یو شمېر مظاهرچیانو چې اکثریت یې هزاره توکم دي نن دوشنبه استرالیا ته د ولسمشر د سفر پر خلاف مظاهره وکړه. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ تر ژمنۍ وقفې وروسته بیا پیل سوه. ولسي جرګې له افغان ولسمشر څخه یو ځل بیا وغوښتل چې په وزارتونو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې د سیاسي حقونو ډله وایي روسي پولیسو 9-15 لاریون کوونکي نیولی دي او ټاکل سوی د ازبک ولسمشر سبا روسیې ته ولاړ سي. د وروسته راسي لومړی له حدیث پردې څخه د افغانستان خبرونه اورو.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي د هغو وزارتونو لپاره به ډیر ژر کاندید وزیران غوره شي چې دا مهال د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو نه سپا افغانستان کې د سولې د بهیر بدیل نشي کېدی خو د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. او په کابل کې نن د نادری لیسې یو زده کوونکی د بل زده کوونکي له لوري په چاقو ووژل شو. د هم بشپړ کورنی خبرونه. افغان حکومت وایي د هغو وزارتونو لپاره به ډیر ژر کاندید وزیران غوره شي چې دا مهال د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د اجرایه ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه بحثونه روان دي خو جزئیات به وروسته په ډاګه شي.
د حکومت په منځ کې د کابینې د وزیرانو په ارتباط بحثونه موجود دي. پر دې موضوع پرمختګ هم شوی دی او پلان دی چې ډیر ژر ټول نمونه نهایي.
شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ولسی جرګې د افغانستان د کابینې و وزیران د پراختی بودیجې د نه مصرف له کبله بې واکه کړل خو تر اوسه سترې محکمې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې څلور نور وزارتونه هم د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو ناسته په افغانستان کې د سولې د بهیر بدیل نشي کېدی خو د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. د دغه وزارت وایان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به د مسکو په ناسته کې له مشخص اجنډا سره ګډون وکړي.
نشستای مانند نشست مسکو
د مسکو په څیر ناستې نشي کولای چې د سولې د بهیر چې تر دې دمه د افغانانو په مشرۍ د مشروع حکومت له لوري مخته وړل شوی ځای ونیسي خو له دې پروسې سره مرسته کولای شي. د افغانستان په اړه د مسکو ناسته چې د 12 هیوادونو استازي پکې ګډون کوي 10 ورځې وروسته په مسکو کې جوړیږي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په اړه واضح دریځ غوره کړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې د اندېښنې وړ وبللې. د ولسي جرګې رئیس په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې اوس وسط افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو هغه ګندونه پر ځای بللی چې بهرنی ځواکونه د افغانستان څخه ووزی. او روسي کورنۍ خبر په کابل کې نن د نادری لیسې یو زده کوونکی د بل زده کوونکي له لوري په چاقو ووژل شو. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې قاتل نیول شوی خو دا معلومه نه ده چې ولې سراج الدین چې د 12 ټولګي زده کوونکی ووژلای دی.
دا چې قاتل څه شي هڅولی چې دا کار وکړي دا به وروسته امنیتي ادارې تاسو د خپلو څېړنو په پایله کې ښیي خو زموږ لپاره یو خواشینونکی خبر ده. متاسفانه موږ بیا هم یو زده کوونکی له لاسه ورکړی.
د کبیر حقمل د معلوماتو له مخې افغان امنیتي ځواکونو قاتل چې محمود الدین نومیږي د کابل پنشیر پر لویه لاره نیولی دی. کورنی خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
ټاکل سوی د ازبک ولسمشر شوکت میرزیایف سبا روسیې ته ولاړ سي. د پوتین مطبوعاتي دفتر ویلي چې د دې دوه ورځني سفر پر مهال به زیایف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا به روسیې ته د میرزیایف له سرپرست ولسمشر ټاکل کېدو وروسته لومړی سفر وي. میرزیایف په سپتمبر میاشت کې د پخواني مستبد ولسمشر اسلام کریموف د مړینې د خبر تر اعلان وروسته د ازبکستان سرپرست ولسمشر سو. پوتین په سپتمبر میاشت کې ازبکستان ته د سفر پر مهال له میرزیایف سره وکتل او د کریموف زیارت ته هم ورغلی. روسی خبری آژانسونو نن راپور ورکړی چې میرزیایف هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې به یې له روسیې سره د وسلو د پلور او ورته فعالیتونو په ګډون د نظامي تخنیکي همکاریو موافقه رسمي بڼه ومومي. د اروپای اتحادیه د پراخوالي کمشنر جوهانس هان د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ ته د ولسمشری په انتخاباتو کې د بریا مبارکي وویل. د ویلستر کې په لاره دی چې بالکان هیوادونه به د اروپای اتحادیه غړي سي. همداراز د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ استازي فریدریکا موغیرینی هم نن خبریالانو ته په دې اړه خبرې وکړې. دا وایي الکساندر ووچیچ ته دې مبارک وي چې له دې وروسته به صدر اعظم نه وي، ولسمشر به وي. پرون موږ د سربیا د انتخاباتو نتایج ډېر روښانه ولیدل، نو زه غواړم ده ته مبارکي ووایم. ووچیچ ژمنه کړې ده چې د واکمن ګوند به په راتلونکو دوو میاشتو کې هم حکومت جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې دی د صدر اعظم په توګه خپله دنده پای ته رسوي او د ولسمشر په توګه دنده پیلوي. د دولتي انتخاباتي کمیسیون د معلوماتو له مخې د په 90% شمیرل سویو رایو کې 55 رایې ګټلې دي. شپږ څلوېښت کلن ووچیچ د خپل سیاسي مخالف ګوند د مخالف کاندید پر وړاندې په لومړي پړاو انتخاباتو کې 50% رایو ته اړتیا درلوده. پخوانی پلټونکي ساسا یانوکوویچ دوهم و چې څه باندې 14% رایې یې ګټلې دي. د کرملین د بشري حقونو شورا مشر د هغو راپورونو د بشپړ بیا کتنې غوښتنه کړې ده چې وایي د روسیې په شمالي قفقاز جمهوریت چچنیا کې چارواکي هم جنس بازان نیسي او وژني. میخایل فیدوتوف د اپریل په لومړۍ نیټه په نوایا ګزیتا ورځپاڼه کې خپره سوي یو راپور ته په اشاره ویلي چې تر 100 زیات سړي په دې شک چې ښایي هم جنس بازان وي په چچنیا کې توقیف سوي دي او لږ تر لږه 3 وژل سوي دي. فیدوتوف ویلي چې د په چچنیا کې له خپلو همکارانو سره خبرې کړې دي چې د ته ویلي د راپور د تاییدولو لپاره معلومات نه لري، خو د ویلي چې دا کار دومره وحشتناک دی چې باید په بشپړه توګه وڅېړل سي. د نوایا ګزیتا ورځپاڼې راپور د یو شمیر سرچینو له قوله دا راپور ورکړی دی چې خو د سرچینو نومونه نه دي پکښې یاد سوي. د کرملین ملاتړ لرونکي د چچنیا د مشر رمضان قادیروف ویاند الوی کریموف څرګندونو د بشري حقونو د مدافعینو اندېښنې راپارولې دي. د دشنبې په ورځ وویل ته داسې کسان چې هیڅ وجود نه لري نسې توقیف کولای او وژلی. د ده اشاره دې ته وه چې داسې کسان د خپلو کورنیو لخوا وژل کیږي. د روسیې د سیاسي حقونو ډله وایي روسي پولیسو 950 لاریون کوونکي د یک شنبې په ورځ د مسکو په مرکز کې نیولی دي. دا کسان د انټرنیټ له لارې سره خبر سوي وو او د لاریون لپاره په بیلابیلو ځایونو کې له راټولېدو وروسته ونیول سول. دا څرګندنه ده چې لاریونون چا راغوښتي وو. دا وروسته له هغه چې تېره اونۍ په روسیه کې تر زر زیات مظاهره کوونکي ونیول سول چې د کرملین د لوی منتقد او د اداري فساد پر ضد سیاسي فعال الکسی ناوالني رابللي وو. دا هم څرګندنه ده چې نیول سوي کسانو کې څومره لاریون کوونکي د حکومت ضد وو. د مسکو د پولیسو یو ویاند ویلي چې 13 تنه په مسکو کې د غیر قانوني مظاهرې او د عامه نظم د خرابولو په تور نیول سوي دي. په یوه بله پیښه کې پرون یو پیژندل سوی فعال الدار دادین چې د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت مخې ته یوازې اعتصاب کاوه ونیول سو. او زرګونو کسانو د هنګري په پلازمینه بوداپست کې د قانون د هغې لایحې پر ضد لاریون وکړ چې له مخې شای مرکزی اروپایي پوهنتون وتړل سي. دغه پوهنتون د امریکایي بشرپال او تمویلونکي جورج سوروس لخوا جوړ سوی و او د بوداپست یو مهم پوهنتون دی. ټاکل سوی ده پر دغه لایحه روانه اونۍ په پارلمان کې بحث وسي او لاریون کوونکو چې د یک شنبې په ورځ راوتلي وویل چې دا قانون به د پوهنې پر ازادۍ یوه حمله وي. ګڼ شمېر هنګریان او اکادمیک کسان چې پکښې د نوبل جایزې ګټونکي هم شامل دي د دې پوهنتون ملاتړ کوي چې سوروس یې په 1991 کال کې بنسټ ایښی و. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوي. نن به په کابل کې آسمان به ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 9. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 9. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 18. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. په بامیان کې به آسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 2. په مزار شریف کې به آسمان به وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 6. په جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 18. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 5. او په ګردیز کې به هم آسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 6.
خبرونه مولا ازادي راديو اوریدل په دې خبرونه کې دغه مطلب لرو. په استرالیا کې یو شمېر مظاهره چیانو چې اکثریت یې هزارت حکم دي نن دوشنبه استرالیا ته د ولسمشر د سفر پر خلاف مظاهره وکړه. دوی له افغان حکومت څخه غواړي چې هغه پناه غوښتونکي د بیرته افغانستان ته نه لیږل کېږي چې په استرالیا کې د قبلېدو اسناد رد سوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ بیا پیل سوي ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار وایي تمه ده تر دریو میاشتو پورې لسګونه زره افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنه سي.
تمه ده چې په راتلونکي دریو میاشتو کې 6000 هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ اسناد له ځان سره لري ثبت او راجستر دي هیواد ته راستانه شي.
ولسی جرګه یو ځل بیا د سرپرست وزیرانو لخوا د کارونو پر مخ وړلو په اړه انتقاد کړی. د افغان حکومت غبرګون څه دی؟ د اجرایه ریاست مرستیال ویاند
د حکومت فهمند کې د کابینې د وزیرانو په ارتباط بحثونه موجود دي. پر دې موضوع پرمختګ هم سوی دی او پلان دی چې ډېر ژر ټول نمونه نهایي شي.
د نور راپورونو تر څنګ به دا واوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم او سلاکار عراق ته رسېدلی دی. په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګاټونیز پروګرام واوري. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. زموږ اخلاص ازادي راډیو واوري. په استرالیا کې یو شمېر مظاهره چیانو چې اکثریت یې هزارت حکم دي نن د ولسمشر د سفر پر خلاف مظاهره وکړه. دوی له افغان حکومت څخه غوښتنه درلوده چې د دوی په وینا له استرالیا څخه دي هغه پناه غوښتونکي چې د قبلېدو اسناد یې رد سوي بیرته افغانستان ته نه ستنول کېږي. سالم محمد صالح په دې اړه راپور لري چې د مظاهره چیانو په شخ پیلېږي.
په استرالیا کې میشتو حضراتو کمو دغه مظاهره له هغې حکومتي ودانۍ د باندې رابللې وه چې دننه پکې ولسمشر محمد اشرف غني د استرالیا له ګورنر جنرال پیټر کاس ګروپ سره په کتنه بوخت و. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله مظاهره چانو چې شمېر یې له زرو تر 2000 شول سوی شوار ورکوه چې په افغانستان کې دي د هزارو په وړاندې تبعیض پای ته ورسیږي او هغه پناه غوښتونکي دي بیرته افغانستان ته نه ستنول کېږي چې په استرالیا کې د قبلېدو اسناد رد سوي دي. د مظاهره برخوال برات علي باتور ازادي راډیو ته ویل د مظاهره چانو شمېر شپږو زرو ته رسیده او دوی غوښتنې درلودې.
د یو تفاهم لیک پر اساس چې په 2011 میلادي کال د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت او د استرالیا د دولت ترمنځ لاسلیک شوی و. دوی موافقه کړې وه چې په استرالیا کې ډیره پناه غوښتونکي په جبري توګه افغانستان ته واستول شي. له هغې راهیسې زیات کسان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د خلکو غوښتنه دا وه چې د استرالیا دولت او ولسمشر غني دي چې دلته راغلی دا تفاهم لیک وګوري د افغانستان وضعیت څومره بدل شوی او څومره منده په ځانګړي ډول هزارګانو ته چې هلته تبعیض ورسره کیږي.
با تور زیاته کړه د دوی بل غوښتنه دا و چې د دوی په وړاندې دي په افغانستان کې سیستماتیک تبعیض پای ته ورسیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله افغان حکومت په 2011 میلادي کال کې له استرالیا سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې افغانستان هغه پناه غوښتونکي چې په استرالیا کې د پناه غوښتنې رد سوي ومني. خو د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي چې په استرالیا کې هغو افغانانو چې مظاهره کړي د استرالیا تابعیت لري او دا موضوع په افغان حکومت پورې تړاو نه لري.
دا په موږ پورې هیڅ اړه نه لري. دوی د استرالیا اتباع دي او د هغه ځای تابعیت لري. دا یې خپل حق دی چې هلته په استرالیا کې مظاهره وکړي.
تر دې یو ورځ مخکې پلازمینه میلبورن کې د افغان ځوانانو د ټولنې او د غالیو د شرکت غړو بل غونډه تنظیم کړې وه. د ځوانانو د ټولنې یو غړي عزت الله عالم بیا د ولسمشر محمد اشرف غني ورسره د مله حیات او افغان حکومت په پلوي ګڼ کسان راټول کړي وه.
دا کسان خود د شعارونه ورکول چې موږ د افغانستان ته نستنېږو. چا چې نظم کړي وه د مظاهره دلته ډېر خلک دي چې په کشتیانو کې راغلي دي او دوی د هغو خلکو ته ویلي وو چې ډاکټر صاحب غني یزې دپاره راغلی دی تر څو د استرالیا حکومت سره یو تړون وکړي او تاسو به ولیږي. خو د دوی اصلي هدف د دې نه دی چې یو دانه د دې نه مخکې دوی هر وخت اخته وي تل داسې کارونه کوي چې هغه بې اتفاقي رامنځته کوي. غني فکر نه کوم د دې دپاره راغلی وي او نور تړونونه به یې هغې دپاره راغلی دی مونږ چې خبرې یو.
هزاره مظاهره چانو ادعا درلوده چې ولسمشر د استرالیا له چارواکو سره غواړي له دغه هیواده د هغو پناه غوښتونکو پر ستنولو خبرې وکړي چې په استرالیا کې د پناه غوښتنې رد شوي دي. خو په استرالیا کې د افغانستان سفیر واحد وای سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسأله رد کړه.
دا موضوع اصلا په ایجنډا کې شامل نه ده. پر دې موضوع مو هیڅ کار نه دی کړی. خو د کډوالو په اړه یوه موضوع شته چې دوی څنګه په استرالیا کې وهڅول شي او ملاتړ یې وشي. ولسمشر د استرالیا له ګورنر جنرال سره پر دې موضوع بحث درلود چې افغانانو د استرالیا په تحول کې څومره مثبت نقش درلود او دا چې په استرالیا کې د افغانانو نوی نسل په زده کړه بوخت دی. ناتایید شوي معلومات چی چې شاوخوا شپږ زره افغان محصلان دلته په لوړو زده کړو بوخت دي چې د افغانستان شتمني ګڼل کیږي.
تر دې مخکې هم د افغان ولسمشر د بهرنیو سفرونو پر مهال ورته مظاهرې سوي دي. په استرالیا کې میش د فواید عامې پخوانی وزیر خالق فضل وایي د ولسمشر پر خلاف په میلبورن او نورو ځایونو کې مظاهرې د نورو په هدایت سوي دي.
دغه رقم تظاهرات کول او جوړېدل خود جوش نه دی د نور خاصه هدایت ورکول کیږي تمویل کیږي پروګرام کیږي. کله یو افغان چې په خارج کې اوسېږي په ارزای کې چې وي څنګه هغه دا وایي چې اوس په افغانستان کې سرمایه گذاري مه کوه زما سره ظلم کیږي. که د افغانستان اوسني شرایط مطالعه سي او کوم خلکو چې مظاهرې کړي یا ترتیب کړي دي زه فکر کوم چې د پخوا په مقایسه د هغو خلکو ژوند په افغانستان کې اوس تر هر وخت بهتر شوی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه ناوخته د استرالیا پلازمینې ته ورسید او د چهارشنبه په ورځ به له دغه هیواد روان سي. د استرالیا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی اول رسمي سفر دی. افغان چارواکو ویلي چې د ولسمشر د سفر اصلي هدف د تجارتي، اقتصادي مسایلو او د قانونو د استخراج په برخه کې بحث دی. په پام کې د ولسمشر محمد اشرف غنی انډونیزیا او سنگاپور ته هم پلان سي.
و مریدل چې په استرالیا کې شمیر مظاهره چیانو د ولسمشر د سفر پر خلاف مظاهره کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د استرالیا د سفر په لړ کې هڅه کوي چې دغه هیواد حکومت او خصوصي سکتور په افغانستان کې په ځانګړي ډول د قانون په برخه کې پانګونې ته وهڅوي. دا چې د مظاهره چیانو د غوښتنې او په مجموع کې د افغانستان امنیتي شرایط تر څه حده له افغانستان سره د استرالیا پر مرسته او پانګونې اغیز لرلی سي، اسمت سروان د افغانستان د فواید عامې له پخواني وزیر خالق فضل سره مرکه کړې ده. ښاغلی فضل وایي
زه فکر کوم د پردې مسله باندې موږ په خوا هم کم وخت چې جناب حامد کرزی رئیس جمهور د استرالیا د وزارانو د حکومت د مسؤلینو سره مخبري کوي چې دوی دې ته حاضر کو چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. ولیکن د دوی علاقه درلودل اوس هم لري، علاقه سته خو دا د افغانستان په شرایطو پورې اړه لري. هغه شرایط چې کوم اوس په افغانستان کې دي څو شیان دي چې یو امنیتي مسایل دي، دوهم د فساد موضوع ده، دریم د اداري مسؤلین چې په کومو مقامو کې کار کوي آیا هغوی دا توانایي لري چې داسې سرمایه ګذاري لکه استرالیا غوندې مملکت یا نور داسې هیوادونو څخه جلب کړي. تاسې ته څرګنده ده چې په داسې هیوادونو کې لکه استرالیا غوندې د دې ځای د حکومت لوړ پوړي چارواکي دا ټول مسائل ارزیابي کوي. دا ارزیابي په نتیجه کې بیا عملی ګام اخلي او یو هغه تاریخي خبرې دي چې رئیس جمهور جناب اشرف غنی ته وویل سي چې موږ حاضر یو چې سرمایه ګذاري وکړو موږ به په ډېر اخلاص سره هلته درسو او یو عملی ګام دی. تاریخي خبرې کې مورته وایي چې موږ حاضر یو ولیکن په عملی ګام کې په داسې حالاتو کې لکه کم اوس چې په افغانستان کې موجود دي زه فکر نه کوم چې دوی به حاضر شي سرمایه ګذاري وکړي.
د خصوصي سکتور په برخه کې څه فکر کوي؟ آیا په استرالیا کې خصوصي سکتور به فکر نه کوي چې علاقه مند شي په افغانستان کې په دغو برخو کې کار وکړي؟
د استرالیا خصوصي سکتور د سرمایه ګذاري په متعلق په افغانستان کې ډېر زیات علاقه مند دي. موږ په تیرو کلو کې یو تعداد افغانان دلته، یو تعداد تجاران په ګروپی شکل باندې راغلي دي او د دې ځای د ډیرو غټو سرمایه گزارانو او بزنسمنانو سره خبرې کړي دي. دوی ورته حاضر شوي دي او حاضر دي، خو هغه خلک هم په کم ځای کې سرمایه گزاري کوي، خپلو د پیسو د امنیت ساتلو موضوع اولینه بولي، او هغوی خو چې دي هلته په ګټه پسې دي، په پیسو پسې دي، چې ګټه او پیسې یې د حکومت له خوا څخه ورته ګارنټي کیږي، بیا دوی دا کار کوي. ولیکن کم دی هغه حکومت چې دا کار ګارنټي کوي، او کم دی هغه فضا او شرایط په افغانستان کې چې ورته آماده شي چې دا خلک سرمایه ګذاري وکړي. دغه نن ما ته دوو غټو سرمایه ګذارانو ټلیفون راکړی دی چې موږ په کوم مجلسه کې چې د جناب رئیس جمهور سره جوړي غواړو اشتراک وکړو، متاسفانه باید ووایم، متاسفانه زموږ ډیپلوماتیکي مسؤولین دونه ضعیفه دي چې اصلا په دې مسایلو پوهېږي نه چې څنګه دا عیار کړي.
د افغانستان د فواید عامې په خوانی وزیر خالق فضل وچی وایي استرالیا لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو د امنیت په اړه اندېښنه لري. تر یوې لنډې وقفې وروسته نورو راپورونو ته ورځو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي راډیو پر وی پانه هم وګورئ، زموږ پته ده azadiradio.com. له پاکستان څخه د افغان کډوالو درستنیدو لړۍ ترجمنې وقفې وروسته بیا پیل سوه. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي د هغه افغان کډوال دي چې د کډوالۍ اسناد لري او په داوطلبانه توګه هیواد ته رستنیږي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د کډوالو رستنیدو ته د تدابیر نیول سوي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر د درې اړخیزې ناستې له پریکړو سره سم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ بیا پیل شوه. د افغانستان د کډوالو د راستنېدونکو چارو وزارت وایي د دوشنبې په ورځ له پاکستان څخه د هغو افغان کډوالو د راستنېدلو لړۍ پیل شوه چې د کډوالۍ اسناد لري او په خپله خوښه هیواد ته ستنېږي. د دغه وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه افغانان چې کډوالۍ اسناد لري د هغوی د راستنېدنو لړۍ د شاوخوا درې میاشتو لپاره درېدلې وه، او نن سهار د دوی د راستنېدنو لړۍ پیل شوې. د لومړۍ ورځ لپاره 1,000 زموږ هیوادوال په پاکستان کې هلته نوملیکنه کړې چې دوی ویلي چې موږ بېرته هیواد ته راګرځو، او تمه ده چې په راتلونکو درېو میاشتو کې 6,000 هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ اسناد له ځان سره لري ثبت او راجستر دي هیواد ته راستانه شي.
خاغلی میاخیل وویل سربیره پر راجستر شوو کډوالو په پاکستان کې داسې کډوال هم شته چې د کډوالۍ اسناد نه لري او هر ورځ په سلګونو تنه په خپله خوښه هیواد ته راستنیږي چې له دوی سره هم مرستې کیږي. د خاغلی میاخیل د معلوماتو له مخې له هر یو راستنه شوي کډوال سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر لخوا $200 مرسته کیږي چې پخوا تر دې دغه مرسته $400 وه. خاغلی میاخیل دا هم وویل سربیره پر دې مرستو د هیواد په اکثر ولایتونو کې د کډوالو د راستنېدونکو چارو وزارت دفترونه فعال دي او پاتې حقونو ته رسیدګي کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 1,300,000 افغان کډوال په پاکستان کې میشت. دا اداره وایي په 2016 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3,60,000 افغان کډوال په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د پاکستان، افغانستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر د درې اړخیزې ناستې د پریکړې له مخې روانه ده، او دوی د راستنېدونکو کډوالو د هرکلي لپاره پوره تیاریانې نیولې.
دوستانو واموریدل چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ بیا پیل سوې ده. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل پر همدې موضوع په اسلام آباد کې د یونیچیار له ویاندې دنیا اسلام خان سره ژغېدلی دی. په ګډه به یې وارو.
UNHCR صرف اور صرف هغه وخت د بستنېدو پروګرام فسیلیټیټ کوي چې کم وخت مشته 100% دا ګارانټي کوي چې کم افغان مهاجر UNHCR سره رابطه کوي او د UNHCR په لاره ځي د هغه د فیصله رضاکارانه او په خپل خوښۍ موږ پروټیکشن مانیټرینګ سروې موږ کوو موږ سټاف ناشتي چې هغه د هر افغان سره دا معلومات کوي چې د هغه د تګ وجوهات څه دي نو په هغه وجوهاتو کې چې څومره UNHCR سره افغانانو شریک کړي دي خصوصا افغانانو په هغه کې رضاکارانه چې کوم پهلو د هغه زیات دي که تیر یو انحتیار ته لږ هم دونه شک وسي چې یو بنده د خپلې خوښې خلاف د خپلې رضا خلاف ځي نو یو انحتیار به د هغو ریپټریشن فسیلیټیټ کوي په دې چې دا د بشري حقوقو خلاف ورزي ده چې یو بنده د خپلې خوښې خلاف هغه ځای ته رسول سي چې چیرې هغه خپل ځان یا ژوند په خطر کې محسوسوي نو دا ټول شان یو انحتیار په پام کې لرلی دي او دا کال چې تاسو وایم د پولیسو د هراسمنت په حواله سره کوم چې یو انحتیار ته کې څونه رپورټ کیږي په هغه کې 15% کمی راغلی ده پاکستان کی بغیر قانونی حیثیت او بغیر آفیشیل دستاویزات پاتې سوی دي هغه یقیناً مشکلات سره مخامخ دي که چیرې داسې یو کیس سوی چې رجسٹرڈ افغانانو ته یا د ځای خالی کوونکو لپاره ویل سوی یا د هغو خلاف یو قانونی کاروایی سوی نو یو انحتیار همیشه دوی ته د مرستې لپاره تیار دي او مرستې ورسره کړې هم ده
د پاکستان مرکزي حکومت چې د افغان کډوالو وخت یو کال نور وغځاو ورسره دا هم وویل چې دغه ناراجستر افغانان به د دې لپاره راجستر کې د دغه کال په اوږدو کې چې بیا که دوی خپل هېواد ته ستنېږي چې دغه سړي سر $400 مرسته مسور وسي آیا څه هیله شته چې د دوی د راجستر کېدو بهیر به پیل شي
د رجسټریشن په حواله سره زه څه نه سم ویلی په دې کې د کوم چې د غیر رجسټر شوي افغانانو د رجسټریشن خبره ده هغه به د حکومت پاکستان او حکومت افغانستان په منځ کې د دواړو ملکونو بایلیټر یو معامله ده چې دواړو ملکونه به پر روانو وختو کې په دا باندې کار کوي
په اسلام آباد کې د UNHCR ویاند دنیا اسلم خان و خبرونه مو دوام لري
چی خواهد بود چی یا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وی چطور است آمدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام بم نفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ وجود دارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چمده مکنه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها متوازنه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری ل آزادی رادیو نه واوري
دوستانو د افغانستان ولسی جرګه یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې په وزارتونو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي او ژر د کاندید وزیران د باور رایو اخیستلو لپاره ور معرفي کړي دوی وایي د سرپرستۍ فرهنګ نور ولسته د منلو وړ نه دی خو د افغان حکومت غبرګون زده له رحمت الله افغان څخه به وو
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي د خلکو د کارونو د حل او د حکومتي دندو د اجرا پر وړاندې د سرپرست وزیرانو موضوع یو جدي ستونزه ده عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل سرپرست وزیران د وکیلانو او خلکو پر وړاندې لکینی ډک چلن کوي نو ولسمشر باید په دې اړه پریکړه وکړي او کابینه قانوني کړي
سرپرست وزرا واقعا یک مشکل جدي هست
هغه وایي سرپرست وزیران په رښتیا هم یو جدي ستونزه ده موږ یو ځل بیا له ولسمشره خواهش کوو چې کابینه معرفي کړي سرپرست وزیران له ټولو کینو او خودو سره د وکیلانو او خلکو پر وړاندې چلند کوي چې دا د افغانستان په ګټه نه ده او ولسمشر مکلفیت لري چې کابینه قانوني کړي او د باور رای اخیستو لپاره نوې کابینه معرفي کړي دا په داس حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې نږدې 15 میاشتې وړاندې ولستنه وزیران د 80% بودیجې د نه لګولو له امله استیضاح کړل چې وویې د دوی لخوا سل بې صلاحیت سول حکومت دغه موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولېږله او سل بې صلاحیت شویو وزیرانو ته یې د کار د دوام دستور ورکړ دغه شان د یو شمېر ریاستونو او ولسوالیو ترڅنګ د کانونو او پټرولیم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د قومونو او قبایلو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونه هم وزیران نه لري او د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د ولسی جرګې رئیس وایي چې د ولسی جرګې اداري پلاوی دوه ځله له ولسمشر سره د کاندید وزیرانو د معرفي په اړه لیدنه کړې چې د هغه په وینا ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به په دې اړه تصمیم ونیول سي. که څه هم جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي، خو د حکومت اجرایي ریاست وایي چې د کابینې په اړه په حکومت کې بحثونه روان دي او ډېر ژر به اورستی سي. د اجرایي ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د حکومت په منځ کې د کابینې د وزیرانو په ارتباط بحثونه موجود دي، پر دې موضوع پرمختګ هم شوی دی او پلان دی چې ډېر ژر ټول نمونه نهایي مشخصا د هغه وزیرانو په ارتباط چې د پارلمان له خوا استدعا شوي وو، لا هم حکومت د سترې محکمې له ادرسه د اساسي قانون د دنیوي مادې تفسیر تر سترګې په لاره دي، هر کله چې هغه تفسیر رسیږي په هغه موضوع کې به هم ټول بحثونه نهایي شي.
بل خوا د ولسی جرګې غړی محمد علي اخلاقی وای په هغه وزارتونو کې چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کارونه سم پر مخ نه ځي او خلک له ستونزو سره مخامخ دي چې حکومت باید د ستونزو حل کړي.
او په دې سره څلور بجې او دیش دقیقې سوې له ملالۍ بشیر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
افغان حکومت وایي د هغو وزارتونو لپاره به ډېر ژر کاندید وزیران غوره سي چې اوس یې سرپرستان اداره کوي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید د ګاونډي هیوادونو د لاسوهنو په اړه واضح دریځ غوره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو غونډه په افغانستان کې د سولې د بهیر بدیل نه سي کېدای، خو د سولې له پروسې سره مرسته کولای سي. ټاکل شوی د ازبک ولسمشر شوکت میرزیایف سبا روسیې ته ولاړ سي. د اروپایي اتحادیه د پراخوالي کمشنر جوهانس هان د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچچ ته د ولسمشری په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ویلې ده. او د روسیې د سیاسي حقونو ډله وایي روسي پولیسو 95 لاریون کوونکې د یک شنبه په ورځ د مسکو په مرکز کې نیولې دي.
مننه ملالی بشیر. او مرزی احمد زی په مو د سپورت له ټکر په نوي پرمختګونو خبر کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د هم سو مهم ورزشي خبرونه په کابل کې نن ورځ باندې فریزبی سپورتي فدراسیون پرانیستل شو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو مسؤل منور شاهزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل، په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د فریزبی فدراسیون خپل کار پیل کړ او اوس مهال لس وکسیزې لوبډلې لري. فریزبی یوه امریکایي سیالۍ ده چې د دوو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او لوبغاړي هڅه کوي چې بشقاب ته ورته یوه ګرده آله د خپلې سیالۍ لوبډلې پر لور گزار کړي او هرې لوبډلې چې ولس ګولونه د خپل سیالۍ لوبډلې په وړاندې ترسره کړل د سیالۍ ګټونکي حسابي کې. ښاغلی شاهزاد زیاته کړه چې دغه ورزش په افغانستان کې زیات شمېر مینهوال لري چې په نږدې راتلونکي کې په ولایتونو کې هم د دغه سپورتي لوبې مینهوالو ته د لوبو زمینه برابروي. په هرات ولایت کې د آشیارا کراټي د انتخاباتي سیالۍ شپږم پړاو پیل شو. د هرات د آشیارا کراټي د فدراسیون رئیس محمد شفیع صادق یار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د مختلفو وزنونو نوي تنه لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی صادق یار د دغو سیالیو هدف د آشیارا کراټي د سپورت وده او لوبغاړو ته د نویو مهارتونو او تکتیکونو لارښوونه یاده کړه. دغه سیالۍ پرون پیل او یوه اونۍ دوام کوي. او د هسپانیا د فوټبال لیگ د سیالۍ په دوام د بارسلونا او ریال مادرید لوبډلو خپلو سیالو لوبډلو ته ماته ورکړه. په دغو سیالۍ کې بارسلونا ګرانادا لوبډلې ته 4-2 پر وړاندې او ریال مادرید لوبډلې آلوویز لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې نن شپه د لاس پالماس او سلتا ویاګو لوبډلې سره سیالي کوي. د خبرونو پای
لنه مرزی احمد زینه مننه کوم. دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم واوري، پته مو ده azadiradio.com. په داسې حال کې چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره د نوي پالیسۍ په جوړولو کار کوي، په واشنگټن کې د پاکستان سفیر هڅه کوي چې امریکا وهڅوي څو د افغانستان په مسله کې پاکستان ته زیات رول ورکړي. خو ځینې افغان کتونکي وایي چې پاکستان یوازې له امریکا څخه د امتیازونو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د جګړې په سولیز حل کې د رول لوبولو خبرې کوي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا دفاع وزارت ویل 2000 لومړي میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 2248 تن امریکایي پوځیان وشل شوي دي. سره له دې چې امریکا عراق ته تر افغانستان دوه کاله وروسته پوځیان ولېږل او شرې ویستل، په عراق کې د افغانستان په پرتله دوه برابر امریکایي پوځیان وشل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پر اساس له 2003 څخه په عراق کې 4,500 امریکایي پوځیان وشل شوي دي. پنتاګون په عراق او افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر په داسې حال کې خبر کړ چې د ولسمشر ترامپ اداره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پر پالیسۍ غور کوي او غواړي چې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو د مخنیوي لارې چارې وسنجوي. د امریکا حکومت په عین حال کې د جګړې له لارې د ستونزې د حل کولو پر محدودیتونو پوهیږي او همدا علت دی چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې نهایي هدف یې دا دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ روغه وشي. سره له دې چې افغان چارواکي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول ته نور هیله نه لري، خو ویل کیږي چې امریکا به بیا هم پاکستان ته مخه کړي ځکه چې پاکستان په طالبانو کې نفوذ لري او د سولې په هره پروسه کې مهم رول لوبولی شي. په عین وخت کې پاکستان هم هلې ځلې پیل کړي چې یو ور بیا د امریکا په پام او مرستې ځان ته واړوي. په واشنګټن کې د پاکستان نوی سفیر په دې لړ کې زیات فعال ښکاري. عزیز چودری چې د پاکستان د بهرنیو چارو فعال ډیپلوماټ او لوی مدیر رئیس په امریکا کې د پاکستان د سفیر په توګه له امریکایي چارواکو سره د تماسونو هڅې پیل کړې دي. شاغلی چودری روانونه په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې د افغانستان د مسالې د سولې حل لپاره یو 15 نکاتی طرح وړاندې کړ. وی ویل چې د افغانستان شخړه یوازې او یوازې د خبرو له لارې حل کېدای شي. د پخپله طرح کې د دغو 15 ټکو یادونه کړې. پوځي حل لار نشته، د افغانستان او پاکستان ترمنځ شي اړیکې، د پولو ښه کنټرول، د افغان کډوالو بیرته ستنېدا او د پخلاینې د پروسې پیلول. خو ځینې افغان کتونکي د پاکستان پر هڅو شک څرګندوي. دوی وایي چې پاکستان یوازې له امریکا څخه د امتیازونو او مرستو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د سولې په پروسه کې د رول لوبولو خبره کوي، خو عملا د پخوا په شان د پردې تر شا د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د سیاسي چارو کارپو عبدالکریم حقانیار وای امریکا دی د پاکستان پر ځای د افغانانو په خپل منځ کې د سولې د خبرو د پیلولو لپاره کار وکړي.
پاکستان په حالت کې غواړي چې د افغانستان جګړه د دوی لپاره د عوامو خلکو په نظر لکه لنګ غواو وشي، یعنی دوی ورڅخه ګټه واخلي. خو زموږ افغانانو لپاره په کار دا ده چې امریکایان، امریکایي چارواکي او نور اروپایي ودونه په دې وپوهول شي چې که سوله کېږي د افغانانو ترمنځ د دوی په منځګړتوب باندې، نو هر څومره چې د پاکستان پخه له دغې مسلې څخه شاته غورځول کېږي یا لاسې لنډېږي، په هماغه کچه زما په نظر د افغانستان په ګټه ده.
چیره میاش په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې د طالبانو پر ضد جګړه له ولاړ حالت سره مخامخ شوې او 2000 نورو امریکایي او ائتلافي ځواکونو ته اړتیا ده څو افغان امنیتي ځواکونه د جګړې انډول د ځان په ګټه بدل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ خلاصې د رادیو اوري دوستانو اونیز پروګرامونه هم لرو چې خبرېدو ته چمتو دي، خو مخکې تر هغه به نړیوال مسایلو ته ورسو. د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د امریکا د ولسمشر زوم او سلاکار عراق ته رسیدلی دی. دا چې د دې سفر هدف څه دی له احمد تکل څخه وورو.
د سپینې ماڼۍ سرچینو خبر ورکړی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او جګپوړی سلاکار جارید کوشنر عراق ته رسیدلی. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي پرون ناوخته وویل چې کوشنر د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره یو ځای بغداد ته تللی. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې یاد شي ویلي چې عراق ته د کوشنر د سفر هدف د دې هیواد له حکومت څخه د امریکا د ملاتړ څرګندول او همداراز د خپل ځان لپاره د شرایطو څیړل دي. عراق ته د کوشنر او ډنفورد د سفر په اړه چې خبر یې لومړی ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې ورکړ نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ولسمشر ټرمپ زوم او سلاکار په داسې حال کې عراق ته سفر کوي چې څو ورځې مخکې د موسل ښار په لمنو کې د امریکا د پوځ د بمبارۍ یوې ساحې ته نږدې د ملکي تلفاتو خبر ورکړل شو. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وویل ولسمشر ټرمپ د تډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې به د حکومت ملاتړ وکړي. العبادی چې تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې له کوشنر او ټرمپ سره ولیدل زیاته کړه، دی فکر کوي چې د ټرمپ اداره به د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه چټکه کړي، خو په دې اړه یې توضیحات ورنه کړل. جارید کوشنر چې د ولسمشر د مشر لور ایوان کا ټرمپ میړه دی، په سپینه ماڼۍ کې یوه ځواکمنه څیره ګڼل کیږي. دی که څه هم د ډیپلوماسۍ په برخه کې تجربه نه لري، خو ولسمشر د اسرائیل او فلسطین د سولې د موافقې لپاره د منځګړتوب دنده ورسپارلې او له منځني ختیځ، مکسیکو او کاناډا سره د امریکا د اړیکو په اړه هم ولسمشر ته سلا مشورې ورکوي. کوشنر د جمهوري ریاست د کارکوونکو په غوراوي کې هم مهم رول لري او پر دې سربېره غوښتنه ترې شوې چې د سوداګرۍ لارو چارو د کار اخیستو په وسیله د حکومتي سیستم د عصري کولو لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړي.
او ورسته مطلب دا دی چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي که د څېړنو په نتیجه کې ثابته سي چې روسیې د امریکا د ولسمشري په انتخاباتو کې مداخله کړې، ولسمشر ټرمپ د دې هیواد په وړاندې د هر جدي اقدام بشپړ ملاتړ وکړي. د کرملین ویان بیا ویلي چې که د امریکا د څېړنو نتیجه هر څه وي، روسیه ورته اندېښنه نه لري. د راپور جزئیات له نوریاس نورې خبرو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونالد ترامپ به د روسیې په وړاندې د جدي اقدام بشپړ ملاتړ وکړي که د څېړنو په نتیجه کې معلومه شي چې کرملین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. هیلی د یکشنبې په ورځ له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل موږ هیڅکله هم نه غواړو چې یو بهرنی هیواد زموږ په انتخاباتو کې مداخله وکړي، او زیاته کړه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیې په دغه کمپاین کې مداخله کړې ده. هیلی د روسیې د مداخلې په اړه څه باندې دوه اونۍ مخکې هم له یوې بلې ټلویزیوني شبکې این بی سي سره ورته څرګندونې کړې وې. فکر کوم زموږ هیڅوک دا نه غواړي چې څوک دې زموږ په انتخاباتو کې مداخله وکړي. په همدې خاطر په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. دې ته اړتیا لرو چې پوه شو چې هغوی په مشخص ډول په څه ډول دخیل ول، او موږ باید هیڅکله هم له دې شي سره موافق ونه اوسو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل د روسیې په وړاندې د دې سخت الفاظ د ټرمپ له هغو څرګندونو سره په تضاد کې نه دي چې په عام محضر کې کړي، او ورڅخه داسې بریښي چې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې رول کم ښیي. هیلی وویل ترامپ یو ځل هم ورته نه دي ویلي چې پر روسیې له سختو انتقادونو لاس واخلي. ترامپ ویلي چې ګمان کوي روسي هکرانو به د ډیموکرات ګوند ایمیلونه هک کړي وي، خو د روسیې هر ډول مداخلې د 2016 کال د انتخاباتو پر نتیجې هیڅ ډول اغیز نه دی کړی. ترامپ د تیرې اونۍ په پای کې د ټویټر له لارې لیکلي وو چې دا د خبری رسنیو هماغه جعلي خبرونه دي چې ویلي وو د ترامپ د بریالیتوب لار نشته چې اوس د روسیې یوه جعلي کسره مخته کړي چې هغه بیخي درواغ ده. هیلی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ترامپ په عام محضر کې د روسیې په وړاندې کافي سخت دریځ غوره کړی وویل په دې کې هیڅ شک نشته، هغه په دې اړه ډیر څه ترسره کړي او ترسره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د موسکو مداخله رد کړې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د یکشنبې په ورځ ای بی سي ټلویزیون ته وویل چې که د امریکا د څېړنو نتیجه هر څه وي، روسیه ورته اندېښنه نه لري. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د متحدو ایالتونو په کورنیو چارو کې د مداخلې په اړه هر تور چې پر روسیه لګول کیږي هغه سپکاوی دی.
او په دې راپور سره په تلوتلو ورسېدو. د خبرونې پای شیبو ته دوه اونیز پروګرامونه د ژمنې سره سم خبرېدو ته چمتو دي. لومړی به د انصاف په لټه کې ووري، او وروسته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف، او د ازادي رادیو ګډ اونیز پروګرام ووري. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي، او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. د دې اونۍ په دې خبرونه کې مو د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ د کوزي لنډۍ د سیمې د یو اوسیدونکي ستونزه راخسته ده. د وای د نازیانو ولسوالۍ د کوزي لنډۍ خونځه لته رو سباند لسو کلون راهي سي وداني نه لري. دوی دا خونزه پسلګونو زده کوونکی لري چې جونې هم پکې شامل دي، خو ودانۍ نه لري. دوی د ننګرهار د ولایت مقام او د پوهنې ریاست ته څو ځلې مراجعه کړې، چارواکو ورسره ژمنې هم کړې، خو عمل یې پرې نه دی کړی. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه.
ستاسو نوم څه ده او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
زما نوم طلعت خان ده او د نازیانو ولسوالۍ کوزې لنډۍ نه مې اړیکه نیولې ده.
ستاسو مشکل څه و؟
زموږ مشکل خو دا ده صاحب، چې دغه تېرو شپاړسو کلونو په دوره کې بنیا تعمیرونه ننګرهار ته راغله، او داسې ولسوالۍ شته چې په لسګونه تعمیرونه دي، که زموږ ولسوالۍ له نن تاریخه پورې یو تعمیر مې درته مشغول یو درې تعمیرونه پتا شوي، 23 بابا مکاتب لري، او زموږ د کوزې لنډۍ مکاتب کله په یو کلي په بل کلي باندې ولځینه ګورو، تر دې پورې چې موږ یو ځای کې ورته درې جیرې بزمکه وقف کړې، او دغه درې جیرې بزمکه د فارم سره مهربانه داسې نقشه روانه چېرو دلي کورونو ځمکه ور خوږې خلک ور خوږې مادا ویل چې موږ ته صرف چار دیوالۍ چانس دغه دولت برابر کړی وي، هغه تعمیر دی بیا شو ور دغه ځمکه زموږ له دغه کورو غصب نه کوو، دا د تعمیر ځمکه یا دا د مکتب ځمکه زموږ له خوشې لاړه نه شي، په دغه مورد مې زحمت در کړی دی.
کلات خان، دغه کوم مکتب دی؟ نوم یې څه دی؟ فعال دی او که نه دی؟
صاحب فعال دی، تقریبا غاړه د خلاصې چې د نهه سوو پورې کم او ناکم شاګردان لري، او دا د نازیانو ولسوالۍ د کوزې لنډۍ مکتب دی.
د څو کاله کېږي چې دا مکتب فعال دی؟
یاره خدای شته چې تقریبا 12 تر 13 کلو پورې وقف شوی دی، او بالکل چې درته مجدومره منډې تللې والي څوک یې په ننګرهار شاروالۍ هوټل کې پروګرامونه وشو، کابل نه خلک راغلل، موږ سره یې دا وعده وکړه چې تعمیرونه راغلي دا موږ په هغه کې نیولی نقشه کې
دا 12 کالو کې دا زده کوونکي چیرته درس وایي؟
خدای شته چې درس په داسې وایي چې اول سر کې کله راغی یو کله یو برابر کړو، بیا کلي کې تقریبا 3-4 کاله 5 کاله تیر کړه، چې بیا داسې چلو شو چې څنګه چې مکتبونه شروع شو سه مهربانه د میاشتې پورې زموږ دغه مکتب وروستی وو، چې بیا ما د یو چا سره خبره وکړه، یو خوشی کله په هغه کې مې یو کوټه وله جوړه کړه، د جومات غوندې چنده باندې مې صاحب یو دوه ګاډر او سامان وله واخیسته، اوس هغه پردي کلي کې سبا چې بېګاره ته د مکتب مدیر صاحب یو شکایت هم وکړه، چېره دلته د کلي هغه سین پلان کړی چې کلي غنه پوښتنه وکړه، هغه وویل زما یو ګل بوټ او دغه خرابه کړی دی، نو بس اوس هم ولکه 1500 روپۍ باندې پردی کلی نیولی دی.
نو دا کرایه څوک ورکوي؟
کرایه مې همداسې خلکو نه راټوله کړه، چې څوک هو هغه 2000 راکوي، چا څوک چې 2500 دغه چندې په شکل باندې ما دا کرایه راټوله کړې ده.
یعنی په دې سیمه کې د خلکو علاقه او د هلکانو علاقه ډېره ده؟
خدای شته چې جنکۍ او هلکان دواړه دي، چې یاره ما ورته ویل تقریبا 900 پورې تعداد د شاګردانو کې دی.
متوسطه ده که ابتدائیه ده؟ څنګه
متوسطه ده؟ هم صنفه پورې ده.
څوک ته فارغ شو يم دي په دې کلونو کې؟
دا چې کله چې نه هم صنفه وکم ته ورسېږي، بس ور کې دي نه سه مهربانه ځایم به سورې یو امکانات هم نه بیا غنخیل ولي ول سواله له افضل خان دي، سی یو مطلب هم دا چې نور ولي سوته به دي نه درمي او زیات اکثر غنخیل ول سواله له شاګردان.
امنیت مسله څنګه ده؟ کدا مکتب تاسو جوړ کې او سبا مخالفین وسوځي یا یړن کې، دا تشویش شته در سره؟
هزار هزار شکر دلی خدای دې سره پوری راضی یم، موږ علاقه دا کوم ځای زه تاسو ټلیفون باندې ادوم ده، دغه مر امنیت یو د کوم نشته، نازیان ول سوالی تر بره پرته ده، او غنی خیل ول سوالی تر کوزه پرته ده، هیڅ قسمه بد په خل کوم دوه لوي ده کې نشته.
د ننګرهار ولایت د پوهنې رئیس ته مراجعه کړې او کاغه نه والی ته مراجعه کړې، دا خواست مرته وړاندې کړې؟
یاره تقریبا نور به تاسو ته خو به صحداري زم پی تر دې پوری چې یا تا راغله د مرکز نه، او غو سره موږ دا خبرو کده هاري و خلق وو، موږ سره بیا بشمنه وکړه چې تاسو له دغه مکتب تعمیر موږ په نقشه کې نیولی دی، موږ دا یو چول د چار دیوالۍ امکانات را لږ کړه چې دغه ځمکه را کنټرول کړو، نور تعمیر به خدای بیا څه وکړو.
بس کلات خان، ستا دا مشکل به ورسو د پوهنې وزارت مقاماتو ته به ورسو،
باید وکړو چې زموږ دغه ستونزه حل شي.
د انصاف پلټکه.
د دې ستونزې مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره په یو مستقیمه مرکه کې داسې مطرح کړه.
د نازیانو ولسوالۍ د کوزې لنډۍ نه یو کس آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی چې د کوزې لنډۍ دغه کوم ښوونځی چې دی فعال هم دی، لیکن زده کوونکي او معلمان یې ډېر په تکلیف دي، دا ښوونځی ودانۍ نه لري، ستاسې نظر به غوښتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. د ورونو خبره سمه ده، خو یوازې دوی نه دي چې ښوونځی تعمیر نه لري. په افغانستان کې موږ 1400 ښوونځي لرو چې تقریبا 80% تعمیر نه لري. زمونږ پلان دا دی چې ما خپله د ولسوالۍ په کچه د ټولو ښوونځیو شمیر معلوم کړی او دا مې لیکلی چې کوم څومره ښوونځي بیا تعمیر لري، څومره اوبه او حفظ الصحه شرایط لري، څومره چاردیواري لري او څومره نه لري. تیرو کلونو کې یو څه بیا عدالتي هم شوې ده، ځینو سیمو ته ډېره توجه شوې، ځینو ته کمه شوې، خو دا عدالت به موږ انشاءالله په دې 4-5 کلونو په مال منځ کې تامینو. که دا سیمه د ټولو نه محرومه و، اتومات دا یو ښوونځی په لیست کې راځي، او کومو سیمو ته چې توجه هم ډېره شوې هغه هم نه محرومه و. لکه مثال کې وایم، که دا یو ولسوالۍ 10 ښوونځي تعمیر نه لري، هغوی به کال کې 2 ښوونځي مثلا تاسیسي هغه ورته جوړو چې په 5 کلو کې دا ټوله ستونزه حل شي. خو که د بلې ولسوالۍ 40 ښوونځي او ټول تعمیر نه لري، هغوی ته به کال کې بیا موږ 4 جوړو، اته ته جوړو، چې هم عدالت تامین شي او هم هغه توازن د منځه لاړ نه شي. کوم چې پرمختګ کړی، پرمختګ باندې به نور هم تقویه کړو. کومه ته چې توجه نه شي، توجه ورته ډېرو انشاءالله داسې عدالت سازي او توازن سازي زموږ پلان کې ده.
ډاکټر صاحب، دا وایي چې د دې سیمې خلک دا کوزه لنډۍ چې ده، خلک ډېره مینه لري تعلیم سره، ماشومان خپل په ډېر شوق سره لیږي ښوونځیو ته، خو تقریبا د دې 10-12 کاله کېږي چې دغه کوزه لنډۍ ښوونځی ودانۍ نه لري. نو که توازن وای، توازن هم په دې 10 کالو کې خو برقرارېدو څنګه ماتل شوی و سبوري؟
د دې ارقام که دقیق وای بیا موږ ښه قضاوت کولی شو. مختص ویل داسې ولسوالۍ هم شته چې 90% ښوونځي تعمیر نه لري، لکه کله ښوونځي وای تعمیر نه لري. نو زه د دوی په حالت دقیق نه پوهیږم، دوی زه به چک کړم. که دا محروم ترینو کې اوله توجه به دوی ته کوو، خو که محروم ترینو کې نه یې زمونږ لومړیتوب به دای شي. هغه محروم ترینو ته اول توجه، محرومو ته دویم، او هغه چې نسبي حالت لري هغه ته دریم. خو انشاءالله دوی ښوونځي بنګ پلان کې نیسو.
ډاکټر صاحب، دا وایي چې موږ څو وارې د ننګرهار ولایت مقام ته مراجعه وکړله، پوهنې ریاست ته مراجعه وکړه، وعدې راسره شوي خو عملي شوي نه دي، دا ګیله من دی.
هو ګیله خو حق دی، لکه سړی چې خپل مشکل ګوري او د بلې نه لیدلی فکر کوي چې مشکل یوازې په ما دی. خو ځکه دوی ته ووایم چې که دا ستاسې یو ښوونځی دې مشکل به ډېر زر حل شي، خو که ډېرې په تدریج به حلېږي.
اوس ډاډ ورکولی شي چې د دغه هموطن دغه تشویش ورک
شي. د ونویم کال پلان کې به انشاءالله زه ونیسم په تضمین.
د انصاف پلټکه
دا ود آزادۍ رادیو د انصاف پلټکه د دیونې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجوده وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادۍ رادیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنه دوستانو، پاک چاپیریال کلیوي خو خپلې ښکاری لبل پلاوه د روغ صحت لپاره هم ډیر مهم دی. ډاکټران وایي چې ناپاک چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو سبب کیږي. نن له موږ سره میلمه د روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا مسول ډاکټر راز محمد دی. په پیل کې ډاکټر صاحب، تاسو خپل دغه د افزولسی پاک معلومات راکړئ.
په عمومي توګه نظافت یو شمیر کړنو ته ویل کیږي چې د روغ سیاستنې او روغ ژوند سره تړاو لري. نظافت په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یو شخصي نظافت چې په دې کې د ویښتانو، بدن، ګوتو، پښو، کالیو پاکوالی او همچنان د میاشتنی عادت نظافت شامل دی، او بله برخه د محیطي نظافت ته چې پاغي د کور د پاک ساتلو او د ټولنې نظافت شامل دی. او افضل صحه په عمومي توګه د انسان او حیوان او نور محیط فضله موادو په سمه توګه ځای په ځای کولو او د هغې لپاره د سهولتونو او خدمتونو برابرولو ته ویل کیږي.
خراب نظافت پر روغتیا، بیا په ځانګړي توګه د ماشومانو پر روغتیا باندې کومې بدې اغیزې کولی شي؟
باید ووایم چې د افغانستان د ماشومانو کې چې ډیری ناروغۍ رامنځته کیږي، هغه اکثره د خراب افضل صحه او نظافت لکبلوی. ناس ناسته د کلمو، چینجیان، کولرا او په افغانستان کې نورې معمولی ناروغي دا چې د افضل صحه او نظافت او پاک اوبو ته د لاسرسي د نشوالي لکبل رامنځته کیږي، دا په عامه روغتیا باندې امراض یا د ناروغي دروند بار دی او د دې لکبل غن شمیر ناروغي رامنځته کیږي. د روغتیا د نړیوال ادارې د تخمین لمخې 50% د خوارزواکۍ پیښې د مکرر ناس ناسته یا د کلمو د چینجو لکبل رامنځته کیږي.
یعنی چې دوی پاکي په نظر کې نه نیسي لدی عمله؟
هو، دا چې دوی پاکي په نظر نظر کې نیسي له دوی عمله دوی د ناسناستي باندې اخته کیږي
بیا بل اخر دوی خوارځوکي
بل اخر دوی په خوارځوکي باندې اخته کیږي
دا څنګه له یو ماشوم نه بل تلیک دی ول کیږي آیا امکان شته
او به افضل صحاو نظافت د هغه سیزن دي چې موږ سره په ورځني ژوند کې
سره
کار لرو کشیر ته غایته مواد په سمته باندې زی پر زی نشي یا په یو محفوظ کینارب کې سړې حاجت طرف نکړي یا په آزاد فضا کې حاجت طرف کړی نو مچان زی پاغي باندې کینی او مستقیم انده میکروبونه راوړي خوړو ته راوړي کچیر ته د حاجت طرف کول نو ورسته لاسونه پرینه منځل شي نو خپل د ککړ لاسونه د دې سبب کیږي چې میکروبونه او واخلو او همدارنګه هغه مایات یا او به کچیر ته په خوندي توګه تصفیه یا پاک نشي نو هغه د دې لامل کیږي چې ماشومان ته یا لویانو ته د ناروغي انتقال وکړي
د خوغه انتقال څه هغه د محیط له طریقې ماشوم ته انتقال کیږي په خپل یو ماشوم په دې ناروغي اخته ده آیا بل ماشوم ترې نیسي دا ناروغي ساري ده
د خراب افضل صحي نظافت او بول کبل رامنځته کیدونکې ناروغي ډیره وخت ساری نه پدې کې ډیر کم شمیر داسې دي چې هغه ساری دي او ساری مثال موږ داسې ورکولې شو چې یو شخص چې لاسې خیرن وي بل کس ته کله چې لاس ورکې نو هغه میکروب دی هغه یو شخص نه بل شخص ته انتقالي یا مثلا دغه کس په سینو بغل باندې اخته دي کله چې هغه ټوخیږي نو خلی ته لاس نیسي کله چې خلی ته لاس ونی نو د خپل میکروبونه دار اخلي او مستقیم بل کس ته ور انتقالي
څنګه به پدې وتونی ګو دغه کوم ناروغي چې تاسو یاد کړی چې ډیر خطرناک هم دي لدونه مخنیوي وکړو
په ساده توګه کولای شو چې د دې ناروغي مخنیوي وکړو د غي جملې څخه د لاسونو پرې منځل دي دا یو باید موږ خپل عام عادت وګرځو چې د حاجت طرفه کول نو ورسره باید لاسونه په صابون پرې منځو د ډوړې د خړو نه مخکې لاسونه په صابون پرې منځو حتی مېندې د فکر کوي چې د دوی د ماشومان غایته مواد میکروبيني دي ځکه دوی خو خوړنه خوري واځي د دوی شوه اخلي دا په داسې حال کې چې هغه تر ټولو ډیر خطرناک دي حتی د پمپر تر بدلول ورسره لاسونه په صابون باندې پرې منځي او د حیواناتو سره تر اړیکې ورسره چې ډیر کلیوالو سیمو کې خلک د حیوانات سره اړیکې لري نو باید لاسونه په صابون پریمینځي او د دې ساده صابون د لاس پریمینځلو په واسطه موږ کولای شو چې څلیری سلنه د سینو بغل ناروغي او څلور څلویښت سلنه د اسالاتو پیخي راکمې کړو او کچیر ته په دې شکمنی چې دوی اوبه پاکې نه دي او دوی د ناخوندي سرچینو څخه لکه د کاریز نه سرخلاصي چینې نه یا د سې ویڅان چې سر خلاصي او حیوانات ورته سي یا شاوخوا ته اوبه ورته پاسانه باندې ورته لیدل شي د دې سرچینو نو اوبه تر لاسه کوي نو خبر ده چې هغه د مصرفولو مخکې هغه یو ځل وی شي یا دا چې هغه فلټر کړي یاد مستدا چې د لمر وړانګو ته کې دي مستقیما د یو څو وخت لپاره تر څو هغه وبو پاک شي او به ورنه استفاده وکي اوس په بازار کې تقریبا په ډیرې ځایونو کې د کلورین محلول پیدا کیږي چې کولای شو دغه په واسطه باندې موږ خپل وبو پاک کړو او همدارنګ د خوړو پاک ساتل کله چې خوړ تیار شي هغه باید په منظم ټوګه یا وپو خول شي چې ماشی او مچان دوی ورته پاسانه ورنشي او بل دا چې کله خوړ تر مصرف وروسته پات کیږي پات شونی خوړ دویم ځل کارول مخکې په سمه توګه ګرم کې حتی دا سې چې هغه سمه توګه باندې وخټول شي او کله چې خواړه تیاری دی غینو مخکې باید لاسونه په صابون ورته پریولي او خام او پاخه خواړه د بل څخه جلا وساتي
تاسو له سړو خوړو نه دا ونه وکړه کله چې له یو وخت نه بل وخت خواړه پات کیږي د دې خواړه څومره مضر دي
کله چې خواړه د یو وخت نه بل وخت پات کیږي او کچیر ته په سمه توګه باندې ونه ساتل شي نو ک سر خلاص پات شي یا لوڅ پات شي نو ډېرې میکروبونه راځي د هوا لاري پدې کې ورولويږي په داخل د دې خړو کې د سبب کېږي چې ځینې خطرناک سهرجن مواد را منست شي او هغه یا د دې خړو خپل شکل تغیر وکړي نو په دې خاطر باندې اول خودي کوشش دا وشي چې خړو په وخت په وخت مصرف شي دومره اندازه باید پاخ شي چې ما وخت سره مصرف شي او کچیر ته به دې هدف فطري چې وساتل شي د وخت لپاره نو ښه خبره ده چې هغه خړو په یو سمځي کې لکه یخچال کې چې هغه ته د مچانو د داخلي دو چانس نشته وساتل شي په هغه معینه درجه د حرارت کې او کله چې بیا ځل ګرمیږي یا بیا ځلې کاری نو باید په سمه توګه باندې ګرم شي
د روغتیا وزارت د پاک چاپیریال د درلودلو لپاره کوم پروګرامونه لري کڅنګر
عام روغتیا وزارت کلیو پرختیا د وزارت سره په ګډه ګډ پروګرامونه لري چې پاغي کې یو د ټولنې پر رهبرۍ باندې بشپړه حفظ الصحه ده په دې کې کلیوال خلک دې ته هڅول کیږي چې خپل ځان ته تشناب جوړ کړي خپل ځان ته د لاس پریولو یا لاس پریمنځلو ځای برابر کړي خپل صابون ځان ته واخلي تر څو خپل لاسونه پریمنځي په دې پروګرام کې د کلیوالو سره مرسته نه کیږي صرف هغوی ته معلومات ورکول کیږي او دا هغه معلومات چې بل اخره د غوی په چلن کې بدلون راځي او یو ځل کومنګ د چا چلن بدل کونه هغه دوامدار پات کیږي.
اکثر خلک فقر، غربت، بیوزلی د دې لامل بولی چې دوی ځان د پاک چاپیریال نشي برابرولای. مثلا تاسو له تشنابونه یادونه وکړه، په کومه طریقه تاسو دوی نشي جوړولای، په دې اکله تاسو وایي
پروګرام نشي ما یادونه وکړه د اجتماعي مباحثي یا د ټولنې پر بنسټ د ټولنې په مشرې بشپړې وزل سه. په دې پروګرام کې موږ د کلیوالو څخه دا غواړو چې دوی خپل دا فضوله مواد چې دوی په کور کې تولیدیږي، چې دوی خایته مواد دا په سمه توګه باندې ځای په ځای کړي. موږ دوی نه دانو غواړو چې دوی ځان ته فلاش تشناب جوړ کړي یا د ډیر پر مختللې کیناره جوړ کړي. هغه څه چې په هغه کلی کې موجود دي او کولای شي د انسانانو اړیکه د دې فضوله موادو سره جلا کړي، هماغه څه شی ورنه غواړو. مثلا په یو کلی کې چې لاړ شي فضوله مواد یا دا اضافه کثافات ګډ وډ یوز کړي یا ډیران په نامه په یوز کړي پراته، نو هغه لپاره موږ غوښتنه داسې ورته چې تاسو یو کند دې لپاره وباسئ ټول کلیوال په
شریکه.
پیسې نه غواړي، دا اسانه کار دی. دوی یو کند وباسي د اوبو د منبع څخه لري او ټول عمل ته خپل انده کثافات او فضوله مواد ټول لوړي هلته اچي. کله چې کند ډکیږي هغه سری بندي بل کند ورته وباسي او کچیر دغه کند کال ته شپږ میاشتې بعد بیا راوسپړي، نو دا یو ډیر قوي سره دینه جوړیږي چې کولی شي په زراعت کې دغه نه استفاده وکړي. د خوړو ککړیدل د ماغه د پټی نه شروع کیږي. کله چې د پټی نه نیولې تر پروسس پورې تر اخیری مرحله پورې چې دا رسیږي دا خوړو ککړیدل شي. مثلا د خانان د سری په نامه غایته مواد اخلي په پټیو کې شینی، دوی د خپل کلی او منطقې لپاره یو غټ زیان دی، ځکه هلته مچانځي پاغې کینی ماغه میکروبونه ډیرک بیرته راوړي د ماشکور ته، ماشومانی مریضان کیږي او به ککړیږي. نو د دې حل لاره دا ده چې همدغه غایته مواد دوی راوخ خخې کړي شپږ میاشتې وروسته چې روباسي، نو بیا به دې ته انشاءالله اړتیا ونه لري چې بازار کې کیمیاوي سره واخلي. همدا خپل ډېر لپاره سره ده او ارزانم ده.
مننه ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.